رادیو د نننې خبری خبرونه اهمه سرټه کو ته وښي. د امریکا صدر جو بایدن د ګل دوشنبه په ورځ د اوکرين غیر اعلانیا سفر کړی او ویلې دي د سفر مقصد یې د جنگ ځپلي هیواد سره د آزادې خپلواکۍ او سلامتیا په لړ کې د امریکا ملاتړ څرګندول دي. د افغان طالبانو چارواکو پاک افغان پوله تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره بند کړی ده. پاکستانی چارواکو د تورخم دروازې بندېدو تصدیق کړی او زیاتوي په پوله ډزې هم شوي خو د مرګ ژوبلې په حق لاس نه دی ویل شوی. د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF مشر ویلي ته پاکستان نه غواړي چې د شتمنو خلکو نه ټیکسونه واخلي او مراعات یا سبسیډي ختم کړي. او د پاکستان د شمیرنې قانوني ادارې ویلي د نننا په ټول هیواد کې د کورونو او آبادې کمپیوټرایز رجسټریشن عمل پیل شوی او دا عمل به د مارچ تر دریمې نیټې پورې روان وي. را سره ملو سه پاتې خبرونو کې درته د سرټکو ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه باندې اهم رپورټونه درکو. د وی او ای ډیو د رپورټونو په برخه کې درته زنو شروان کلندر هر کلی ویم. نن د ګل دوشنبه ورځ کال 2023 د فروری د میاشتې شلمه نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د ماسخوتن لس، په کابل کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ورځې 12 بجې شوې دي. په دې خبرونه کې تکنیکی اړخ تم سره پروډوسر دی عدنان رشید او انجینیر مستر بل. د دوانو ډیر مننه کوم. او د رپورټونو په برخه کې اولنی رپورت د امریکا صدر جو بایدن د اوکرين ناصافي سفر کړی دی او د خپل سفر په وخت کې ویلي دي چې د دورې مقصد یې د جنگ ځپلي هیواد د ازادي خودمختاري او علاقائي سلامیت لپاره امریکای ملاتړ سرګندول دي. صدر بایدن د اوکرين د سفر په داسې حال کې کړی دی چې د تیر کال د فروری په سلی رښتا منیټه په اوکرين کې د روس د يرغل یو کال پوره کیدونکو دی. نور تفصیل په د وی او ای ډیوا همکار محمد عالمگیر د وایس اف امریکا په رپورت کې راکوي.
د امریکا صدر جو بایدن په یو ناڅاپي دوره په داسې وخت یوکرين ته رسیدلی چې په یوکرين باندې د روس د يرغل یو کال پوره کېدو والی دی. په دغه موقع یوکرين کې موجود د امریکا صدر ویلي د هغه د راتلو مقصد د یوکرينی قوم ازادي، خودمختاري او سالمیت سره یو والی خودل وو. د یوکرين صدر ولادمیر زيلنسکي سره د کیوخار مارینسکي محل کې یو ځای ولاړ جو بایدن د یوکرين لپاره د 500 ملیونه امریکایي ډالرو امداد هم وکړو.
د وی او ای ډی وا د ټي وی خبرونه کتونکو او اوریدونکو دا خبرونه روانه دي. ټکنیکی خرابې په وجبانه د محمد عالمگیر د اوکرين په اړه باندې چې کوم رپورت ته هغه کې لیک ټکنیکی سستونځه رامنځته شو خو د اوکرين دا سفر په مطبوعاتو کې ډیر اهم ګڼل کیږي ځکه چې د دین وړاندې وایټ هاوس دا سن ویل چې کنه صدر بایدن با د اوکرين سفر هم کوي. د ناصافي سفر په نړیوال سیاست کې خلک ډېر لږونه کې حیران کړي هم دي او د دینه وړاندې په میونیخ کې غونډه هم شوې دي او په دغه غونډو په محل باندې د روس په خلاف باندې او د اوکرين د جنگ په لړ کې نور اهداف چې کوم دي هغه ځانته اخودي شوې دي. موږ په دغه باندې چې صدر جو بایدن د اوکرين ناصافي سفر کړی دی سیړن په خلو د وی او ای ډیوا همکار محمد شپاک نه چې د کانګرس د مخین را سره دا وخه نیغ په نیغه موجود دی. اشپاک تاسو ترکلی وایو په خیر علي
رمنونه نو شروان
د صدر بایدن د اوکرين د سفر اهمیت څه دی؟
نو شروان خلندر اوریدونکو ته به هم یاد وی چې د پروري میاشتې په چلي رښتما باندې روس په اوکرين باندې يرغل کړي او د هغې یو کال پوره کېدو ته نږدې شوه او د صدر بایدن د سفر په محل اوکرين ته د 500 ملیون ډالرو د پوځي مرستو اعلان د امریکا صدر کړی دی. بل دا خبره هم په وینا کې کړې ده په کیف کې چې کله د استنیګي نو پر راتلونکو هفته کې به په روس باندې نوې بندیزونه پر ځای کړي. دا په داسې حال کې چې هم تیره هفته د امریکا د ویسټ ورجینیا سناتور منشن او د غشان یو بل سناتور یو قرارداد هم په سنټ کې وړاندې کړی چې په هغه کې په روس باندې چې په اوکراین کې کومه جګړه دوی روانه کړې ده په دغه کې جنگي جرایمو تور په روس باندې پورې کړی شوی دی. جنگي جرایم هغه ته ویل شوی دی که څه هم دغه ته د ملګرو ملتونو لخوا دغه د جنگي جرایمو تور په روس باندې هغوی نه دی دغه کړی، خو د امریکا په سنټ کې دغه قرارداد منظور شوی. بیا د امریکا صدر جو بایدن دا خبره هم کړې په دغه محل باندې چې تیر کال د روس صدر پیوټن دا فکر کاوه چې په اوکراین به دغه جګړه څو هفتې واخلي او دا ډیر کمزورې دی او اروپا تقسیم شوی ده، خو یو کال په تیرودو باندې هم اوکراین په خپل ځای دی، د اوکراین جمهوریت هم په خپل ځای دی او د اروپایي هیوادونو اتحاد هم په خپل ځای دی او د 50 نه زیات هیوادونه ټول متحد د اوکراین سره ولاړ دي. نو په دې کې د روس چارواکو ته دا یو کلک پیغام ورکول دي چې اروپا امریکا دی د اوکراین سره ولاړ دي. او دا په داسې حال کې چې 13 ورځ د امریکا خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن هم ویلي دي چې چرته چین د روس سره کما د وسلې په مت کې مرسته وکړه نو دغه به ډیر خطرناک نتایج ولري. دغه یو نو دغه داسې پیغام دی چې هغه اوکراین ته د ملاتړ او روس ته د یو واځي کول یو ښکارا پیغام او اشاره ورکړي.
اشفاق محمد صاحب تاسو راځئ تر بلانکن خبرو هم وکړه او هم پر مختیاوی روانې دي بیجینګ او ماسکو چې کوم دی هغه په یو داسې په منظرنامه کې ښکاری، خو په دې میونیخ کې غونډه شوې دي او بیا مین غونډه هم شوې ده او سایډ لاین ته هم غونډه شوې دي، خو د روس په حواله سره یا د اوکراین جنگ په حواله سره د امریکا او د شراکت دارو یا د اتحادیانو نوې ستراتیژي سویل شوی چې نوې ستراتیژي سره
نو شروان خل اندر د امریکا صدر جو بایدن چې کله هم د شروع په ورځ باندې د اوکراین څخه یا د یورپی ملکونو د سفر څخه ستنیږي واشنگتن ته، نو هغه به د اروپای اتحاد چې کوم مشر دی یین سټالټنبرګ او دغه شانته کې د نهه بخارست چې کوم هیوادونه دي د هغې مشرانو سره به هم لیدو کاته کوي. تاسو د میونخ کانفرنس ذکر وکړو، د امریکا نائب صدر کاملا هیرس هغې هم بل ورځ وینا کړې ده. په دغه خپل وینا کې هغې په روس کې چې کوم روس لخوا چې په اوکراین کې کومه جګړه روانه ده په دغه کې کوم بشر وژنې شوې دي یا کومې قتل عام شوې ده، نو هغه ته هغه د انسانيت وژنې نوم ورکړی دی او هغه په دغه لړ کې خپل شواهد هم دغه غونډې ته په وینا کې وړاندې کړل او هغه په خپل کاملا هیرس یو وکیل هم پاتې شوې ده. نو هغه خپل کیس په صحیح مانو کې په تفصیل سره د اوکراین د جګړې هغه د میونخ چې کوم نړیوال امنیتی غونډه د پاغي کې وړاندې کړ او په روس باندې کلک تورونه ولګول چې د روس لخوا په اوکراین کې روانه جګړه کې ډیر خلکو ته زیانونه رسول شوی دي او دغه شانته کې په اوکراین کې په ځینې ځایونو کې په هسپتالونو په سکولونو باندې او د عامو خلکو په ودانیو چې کوم بریدونه شوی دي، نو په هغه باندې د روس چې کوم دینو هغه ترپته ګوته پورته کړه.
ډیر مننه اشفاق محمد. د وی او ای ډیو خبری خبرونه دا څنګه چې تاسو د شپږمن په خبرو کې هم وردل چې د امریکا د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن هم اندېښنې څرګندې کړې دي او هغه ویلي چې چین د اوکراین په جګړه کې روس ته مهلکا یا خطرناکې وسلې ورلېږي او ممکنه د امریکا په دې باندې غور وکړي. خاغلی بلینکن د سرګندونې له ترکی سفر نه وړاندې د خالی یک شنبه په ورځ باندې کړې دي. د وی او ای ډیو خبريالې ویرونیکا بالدریس اګلیسیاس رپورټر ته د وی او ای ډیو همکار عبد حسین په غوړاندې کو.
د میونیخ امنیتی کانفرنس په سنډه کې د امریکا د برینو چارو وزیر انټونی بلینکن د چین د برینو چارو وزیر وانګ یی ته څرګنده کړې ده چې د چین ورسته بلون چې د امریکا پر سر الوتلې د منلو وړ نه دی او دغه سپیخي بیا ونشي، خو چین بخنه نه دا غوښته. د چین حکومتي میډیا د رپورټ تر مخه بیجینګ د امریکا نه غوښتنه کړې چې د بدلون لار خپل کړي او د وړخیزو اړیکو ته رسیدلې زیان ختم کړي. د دغه هیوادونو د مشرانو ترمنځ د لوړې کچې لیدنې پر مهال د اندېښنې بل موضوع د بلینکن لخوا رپورټ شوه.
China has been engaged in providing
چین د روس سره په بیانونو سیاسي او سفارتي مرستو ورکولو کې بوخت دی. خو موږ داسې معلومات لرو چې موږ اندېښمن کوي چې دوی د اوکراین په وړاندې په جګړه کې روس ته مهلک ملاتړ ورکولو په اړه فکر کوي، او دا زما لپاره مهمه وه چې د وانګ یی سره په څرګنده توګه شریک کم چې دا به یو سنگین مشکل وي.
څنګه چې په اوکراین کې د روس د جګړې کلیزا نږدې کیږي، نو بلینکن ای بی سی ټی وی سره خبرو کې د اوکراین د جنگي الوتکو او د اوګد واټن کونکي میزایل غوښتنو په اړه وویل.
هغه څه چې موږ ټول یې باید ونکو هغه د وسلو په کوم ځانګړي سیستم توجه مرکز کول دي. تاسو ته باید دا خبره یقیني کول وي چې اوکرانیانو ته په هغه سیستمونو کې تربیت ورکړل شوی وي چې کوم دوی ته ورکول کیږي.
خو ریپبلیکن سینیټر لینزی ګراهام ای بی سی ټی وی ته وویل چې د روس صدر ولادیمیر پوتین ته د ماتې ورکولو د پاره باید یو لړ اقدامات زر تر زره ترسره شي.
تاسو اوکرين ته فوجي صلاحيت ورکړي چې روس د اوکرين نه وباسي نو هغه تبا ماته ورکړي. تاسو روس د ترهګري ملاتړ کوونکی ریاست وګرځوي. تاسو نړیوال عدالتونه جوړ کړي.
بلینکن د اتوار په ورځ ترکی ته ولاړو هلته د ورسته او زلزلو له عمله د رامنځته شویو زیانونو لیدنه وکړه. هغه د ترکی او شام سره د امریکا د سل میلیونو ډالرو اضافي مرسته اعلان وکړو. د بروکنز انسټیټیوټ سیډونکو کمال کریسی وای د بلینکن سفر سره به د ترکی او امریکا دواړو خيزه اړیکو کې تاوتریخواله کم شي.
د زلزلې مخکې د ترکی یو وزیر په ځانګړي توګه د امریکای لپاره ډیر پریشان کوونکې او یرهونکې ژبه کارولې و. زه فکر کوم چې د ترکی سره یو ځل بیا د همکاري به د مرستو لپاره نورې موقع پیدا کړي.
بلینکن بو په خپل روان اروپایي سفر کې یونان ته هم ځي چیرې چې تمکیږي د دفاعي همکارۍ په اړه خبري وکړي، او د فبروري په 20مه د امریکا او یونان ستراتیژیک خبرې اترې پیل کړي. عابد حسین، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
تقریبا یو کال وړاندې چې روس په اوکراین باندې یرغل وکړو، دغه په نتیجه کې په میلیونونو خلک نږدې هیوادونو ته پکړه کول مجبور شوي دي، چې پکې یو شمېر د اوکراین هنرمندان هم شامل دي. د واس اف امریکا یو رپورت په د وی او ای ډی او همکارا نگین اشاره کوي.
په پورتلند کې د یوکرين لپاره د فند یوې غونډې کې اینکوفتون خپل هنر وړاندې کوي. د جنگ نمخ کې کوفتون د یوکرين د هنري ټولنې روزهنتی سیا مشروه. هغه د 13 فروری په سلیریشتمه یو مهاجر شو چې خپل لوري د روسیې د برید له امله بیدار کړه.
It was no panic, it was shock. We lived in a 17th floor at so
da vere nawa da yawa sadmawa mush pa walasam bor ki jwan kawa aw kala chi mu khpali pawjal wata ki wakate no mush po suchi dal wata ki zmush da jghorani la paragali ma polina rawe shakra aw mush prekra wakra chi sam dasti wawzo polina pa yawa daqiqa ki tayar aswa aw ma warta bas da wawel da jang dei
da diru mulki wagdu pasir کوفتون او د هغې کورنۍ لودیستا د پولند سره د پولی په لور وتښتیدل. د هغې خاوند ساشا د پوځي عمر لرونکي نارینه وو، او د سفر محدودیتونو له امله یې یوکرین نه شو پیښودی. خو هغه ټینګار وکړو چې دوی دې د هغه نه بغیر د هیواد ووزي، ځکه چې پولینا ډیره سخت ناروغه وه.
I didn't want I asked ما نغشتل ما و پشتل مهرباني وکړي موږ دلته پاتاسو، مګر پولینا لامل ز په هیجم کچيري موږ پاتاسو نو دا بخنه وي، او ز نه په هیجم چې څوک ز موږ سره مرسته کولای سي.
اینا او پولینا سره په پورتلند کې میشت د هغه همکار موسیقار او د اوګدې مودې ملګری جان ډیورنت او د هغه میرمن اپریل سره مرسته وکړه.
راشا ستارټد بامبینګ یوکرين
روسیه په اوکراین بمباری پیل کړه، او جان او اپریل راته سم د لاس پیغام راولېږه. اینا څنګه یاست؟ او مهرباني وکړي راسي دلته راسي.
مونږ سره د دې فکر وو تر څو چې دی غواړي نو دلته اوسی دی شي، او رښتیا خبره دارا چې زغواړم دی اړوزینه.
جان او اپریل زموږ لپاره د کورنۍ په شان دي.
کوفتون د خپل کور کرایه ورکولو لپاره د دوایانو په یو دکان کې نیم وخت کار کوي. په اوریګن کې له پولینا سره د ژوند په سمون سره سره کوفتون په امریکا کې د کډوالۍ ځینې نورو ننګونو لکه د روغتیا بیمې، سوشل سیکورټي نمبر یا کریډیټ کارت د ترلاسه کولو په شمول د نورو ننګونو ختمولو هڅې هم کوي. خپل هیواد څخه جلا شوی کوفتون د خپل هیواد دود او کلتور ژوندی ساتلو لپاره ځایي اوکراینی جشنونو او تمویل کوونکو غونډو کې برخه اخلي.
This folklore is a lot of unique
روسی په اوکراین بمباری پیل کړه او جان او اپریل راته سم د لاسه پیغام راولېږه. اینا څنګه یاست او مهرباني وکړي راسي دلته راسي. جان او اپریل زموږ لپاره د کورنۍ په شان دي.
په خپل نوي کور کې کوفتون د اوریګن د لومړی یوکرېني کلتوري مرکز د جوړولو لپاره د دوی دودونو د ژوندۍ ساتلو په لټه کې ده. نگین شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د وی او ای ډیو د خبرونه تاسو د وی او ای ډیو په ویب پاڼه باندې، د وی او ای ډیو په فیسبوک باندې او د وی او ای ډیو په یوټیوب باندې هم دا وخت نیخ پنی غ باندې اوریدلی او کتلې شي. د دې ترڅنګ د وی او ای په ویب پاڼه او فیسبوک باندې د ډیو لیکشه خبرونه، ویډیو رپورټونه او نور یو شمیر اهم پرمختیاوي د غی پاڼه باندې اکسونه او لیکنه تاسو لوستلې او کتلې شي. د رپورټونو په برخه کې د پاکستان او افغانستان په پوله چورته ډیورنډ کرخه هم ویل کیږي یو وار بیا تاو تاریخوالي جوړ شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو چارواکو ویل دي چې د پاکستاني ځنې چې دی ورت سره کمې ژمنې ور سره شوی هغه نه دی پوره کړی، د هغه ورستو د تورخم دروازه بند کړی ده. پاکستانی چارواکو هم د دې تصدیق کړی دی ور سره دا هم زیاته کړی دی چې ډزې هم شوی دی، خو د ډزو په تفصیل کې دا نه دی ویل چې په دې کې سمرګ جوړل شوی دی او کنه. نور تفصیل یې د تورخم څخه د ویو ډیوا خبريال ابراهيم شینواره په دې رپورت کې راکړي.
د تورخم په پوله د آزاد سچینونو ترلاسه شو معلوماتو لمخه نن سهار افغانستان او پاکستان د پولي ځواکونو ترمنځ د افغانستان راتلونکو مریضانو او د هغوی خپلوانو ته پراتلو کې مشکلاتو لوجې رامنځته شوې شخړې په وجه دوه اړخیزه ډزې هم وشوې، کومې چې تر وینې میګنټې دوام لرلو. او د معلوماتو لمخه په دغه ډزو کې د پاکستان اړخ ته یو پوځي جوبل هم شو. البته دغه تمیش ځای خلک محفوظ دي او د ځای اوسیدونکو په وینا دوی کې یو تشمیر کورنۍ سهل لنډ کوتل ته هم منتقل شوې. د تورخم پوله پرون یعنی خالد ماسخوتن رئیس ترل شوی او نن هم دغه ته هر قسمه تګ راتګ او کاروباري هلې ځلې په مکمل توګه ترل شوی وي.
امپورټ ایکسپورټ ترانزیت هر څه بندي او چې کومه فائدې خلک تګ راتګ وو هغه بند شوی دی. حالات په کنټرول کې دي او ګیټ پته نه لګی چې ګیټ وکړه کوله وګړي خلکو ته ډېر تکلیف شوی او زړونه خلک پاکستان سیف ولا افغانستان سیف ولا چې د کنه بیارو مددګار پاتې دي. موږ اعلی حکم نه دا اپیل کوو چې د بازار باندې لازم باندې کارو شي.
د پوری دغه بندیز په ضد نن پلنډي کوتل کې یو څه شمیر مزدور کار کسان یو احتجاجي مظاهره هم وکړه او دوی پسندستي توګه د پولیسو د پرانیستي غوښتنه وکړه. او سره د پاکستان اړخنه افغانستان ته تجارتي توکو او خوراکي مواد وړل او ترانسپورټران هم د پولیسو ترل کې دوه لوجه متاثر شوي.
او دا خو سبزي د مونږ ته خرابي جو مونږ ته زیات مشکل ده. دلته د چای ډوډۍ او د هر څه مونږ ته مشکل ده وروره. نو دا خو کده سی مونږ ته ډیر زیات تکلیف د ډرایورانو ته. دا سبزی وګورالو وګور دا بار دی او بس ډیر زیات مشکل ده. دا مشکل مونږ ته او ترانزیت مال ده. دا مونږ ته به دا مشکل جوړ نشي.
تورخم کې د پاکستانی امنیتی چارواکو په وینا د پاکستان مرکزی حکومت دغه پریکړه په اړه چې افغان مریضانو سره به راتلونکي د کورنۍ کسانو لوه بغیر د ویزې پاکستان ته راتلو اجازه نشي ورکولای، افغان چارواکو پاکستان ته احتجاج کړی وو او د تیرو څو ورځو راهیسې په دغه موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې هم روانې وي چې بیا ناڅاپه افغان د پولي چارواکو پرون ماسخوتن د خپل اړخه پوله اوتړله او ویل کېږي چې هغوی خپل پاکستاني همسرانو ته واضح کړي چې تر څو دا دغه موضوع نه حل شوی تر هغه به د تورخم پوله تړل شوی. د تورخم د پولی د لارې دا محل هر ورځ د شپږ زره نه واخله تر اته زره پورې کسان د پولی دواړه غاړو ته تګ راتګ کوي، او دغه سې قریبا تر پنځه سوه پورې د تجارتي توکو د ګاډي هم ځي راځي، کوم چې اوس ځای په ځای ولاړ دي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا، خیبر.
د وی او ای ډیوا ګرانو کتونکو او اوریدونکو د افغانستان په اړه باندې یو بل اهم رپورټ هم لرو چې په میونخ کې کم درې ورځې د نړیوال امنیت په اړه باندې کم غونډه شوې، په هغه کې د یو شمېر هیوادونو چې د خزینه خارجه وزیران لري هغه یو اعلامیه د جاری کړو، او په هغه کې د طالبانو لخوا په خزو د بندیزونو غندنه هم کړې، او دغه فوري ریکول د بندیزونو غوښتنه هم کړې. په دغه محل باندې د پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو هم خپل وینا کې ویلي چې په افغانستان کې داعش د طالبانو لپاره لوی خطر دی، خو طالبانو د بلاول زرداری دغه سرګندونه رد کړې دي. نور تفصیل یې د وی او ای آشنا همکار سمیع الله په دې رپورټ کې راکوي.
د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې د بهرنیو چارو لسو خزینه وزیرانو د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د طالبانو له خوا له ټولنې څخه د افغانستان د نیمایي وګړو حذف کول د بشري حقونو څخه جدي سرغړونه ده، او د هیواد راتلونکی له خطر سره مخ کوي. په اعلامیې کې پر طالبانو غږ شوی چې په میرمنو لګول شوي محدودیتونه او بندیزونه لري کړي.
مونږ په یو خپل په مرمنو د دغه محدودیتونو لري کېدل غواړو، په ځانګړې توګه کله چې د بشری مرستو پر سوالو کې د حقوقي د مهم نقش موضوعي.
د اعلامیا د سلووانیا، جرمنی، کاناډا، آیسلند، لختنشتاین، بلجیم، اندوراس، البانیا، منګولیا او لیبیا د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا چې ټول میرمنې دي لاسلیک شوې ده. هغوی د طالبانو لخوا د ژوند له ټولو چارو څخه د میرمنو لري کېدل په سختو ټکو غندلې دي. د مونیخ امنیتي غونډې ته د طالبانو د حکومت څخه چاته د ګډون بلنه نه ورکړل شوې، خو مدني فعالې محبوبه سراچی د 2023 کال د سولې نوبل جایزې ته هم کاندیده ده، د غونډې ته له کابل څخه په وینا کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان کې د ستونزو په هوارولو کې مرسته وکړي.
موږ دلته مرو، زما لپاره دا مهمه نه ده چې نړۍ څه وایي. هر څه چې د افغانستان لپاره لري هم دا وستر کار واخلي، او دا زمونږ لپاره ممکنه کړی چې د دې حالت نه ووځو.
د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د افغان خزو د حقونو په وړاندې بې تنهایی کېږي، او سیمه او نړۍ تر اوسه د اجماع ته نه ده رسېدلې چې د افغانستان په خاص ډول طالبانو سره څه وکړي.
د مونیخ د امنیتي کانفرنس ته کتو یو ځلې بیا هم معتقد کېږي چې نړیواله ټولنه منطقه فرا منطقه نه پوهېږي چې نننی افغانستان سره کومه لاره غوره کړي.
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوتو زرداری د مونیخ د امنیتي کانفرنس پر مهال په یو بحث کې وویل چې د ملي مقاومت جبهه د طالبانو لپاره تهدید نه ده، خو ټینګار یې وکړ چې داعش د یادې ډلې لپاره جدي تهدید ګڼل کیږي.
د طالبانو په وړاندې هیڅ مقاومت چې هغوی ته جدي ګواښ وي نشته. په غرب کې ناسم تصور شته چې د ملي مقاومت جبهه او یا هم بل څوک به یو وار بیا راپورته شي، خو داسې نه کیږي. د طالبانو په وړاندې لوی متحرک تهدید اوس مهال داعش دی.
خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو په خبرګون کې د افغانستان د ملي مقاومت جبهه ویان صبغت الله احمدي په دوو جلا ټویټونو کې په دې اړه خبرګون خره کړی دی.
د هماغه هیواد بهرنیو چارو وزیر چې په پاکستان کې د طالبانو ټي ټي پي د نوم د اوریدو تحمل هم نه لري، د ترهګرۍ ډلې لخوا د افغانستان اشغال قانوني بولي، او د طالبانو د درواغو روایتونو پر برسېره کولو سره هڅه کوي چې د داعش خطر راپورته کړي او د خلکو د مقاومت څخه واقعا انکار وکړي.
د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت په افغانستان کې د ظرفیت د لوړېدو، د کنګل شویو شتمنیو د آزادېدو او محدودیتونو د لرې کېدو په برخه کې د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزیر د څرګندونو هرکلی کړی، خو دا له حقیقت څخه لري بللی چې هغه ویلي ترهګري ډلې به له افغانستان څخه ترهګریز فعالیتونه وکړي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
د وی او ای ډیوا خبرونه دي. افغانستان کې طالبانو د واکمنۍ اتلس میاشتې پوره کیږي خو تر اوسه پورې په نړۍ کې طالبان یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. امریکایي لیکوال بارنیټ روبن وی او ای آشنا ته د یو مرکې په وخت باندې ویلي دي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان هیڅ راتلونکی نه لري. د وی او ای ډیوا د وی او ای آشنا همکار نظرانه یوسفزی ورسره خبرې کړي او رپورټ په تیار کړي او دوی ستاسو پام را ګرځو.
Thank you once again. ډیر مننه تاسو ته وخت نه. د طالبانو د واکمنۍ اتلس میاشتې کیږي. دا راته وایي چې د طالبانو په واک کې د افغانستان راتلونکی څنګه ویني. Under the Taliban.
Really as far as I can see under the Taliban.
تر کومه چې د طالبانو تر واک لاندې وینم افغانستان هیڅ راتلونکی نه لري. کناډای کې هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل. روسیا، چین، ایران، متحده ایالات، پاکستان او هند ټول لیو کال راهي سي د غيواد پاړه یو تګلارې ترتیبوي. تاسو پوهیږئ چې په ځنګړي توګه یو هيواد چې په تاریخي توګه د دوی ترمنځ د اختلاف نقطه خو دوی ټول پر دې توافق کړو چې د طالبانو اصلي واک په رسمیت نه پیژني. نو د دې اجماع د کمزوري کې دوه هیڅ کومه نه خنشته.
او د دې لامل څه دی چې دا ټول هیوادونه د افغانستان په رسمیت نه پیژندلو په مسله باندې یو ځای دي. څه فکر کوئ دلته د دوی ټولو کټي څه دي؟
زه فکر کوم چې دوی هر یو په ځینو مختلفو عناصرو ټینګار کوي. زما په فکر شاید د ټولو لپاره، د چینایانو لپاره، د روسیې لپاره هم، د متحده ایالاتونو لپاره، د دوی ټولو لپاره لمړی د اندېښنې وړ ترهګري نړیواله ترهګري ده. طالبانو نړیوالو تروریستي ډلو ته اجازه ورکړې چې په افغانستان کې میشتې شي. طالبان ادعا کوي چې په حقیقت کې هیڅ ترهګریز عمل د دوی د خاورې نه نه دی ترسره شوی. دا چې ترهګر هلته شتون لري دا یوازې په وخت پورې اړه لري. نو نړیوال د وسلوالو په اړه اندېښمن دي. روسان د اسلامي دولت په اړه اندېښمن دي. امریکا د القاعده په اړه اندېښمن ده. پاکستان البته د ټي ټي پی له خوا ځوريږي چې د طالبانو له خوا په فعال توګه ملاتړ کیږي او طالبان هم د لشکره طیبه ملاتړ کوي چې په کشمیر کې فعال ده. تاسو پوهیږئ چې طالبانو کلونه کلونه ویلي چې ټول واک یوازې نه غواړي خو اوس مطلق واک لري او بل څوک سره واک کې شریک نه دي. طالبان د هیڅ چا لپاره په واک کې د ګډون لپاره هیڅ میکانیزم نه لري او ممکن متحده ایالاتو ادعا وکړي چې په دوی د دیموکراسۍ په اړه اندېښمن ده. چین او روسیا د ثبات په اړه اندېښمن دي. دوی په دې باور دي چې د افغانستان په شان یو هیواد نشي کولای چې باثبات وي او بل اخر د خوځو تعلیم مسله ده. دا یوازې یو سمبول دی چې طالبان څنګه د نړۍ په هر هیواد کې منل شوي نړیوال معیارونه په بشپړ ډول له پامه غورځوي.
آیا امریکایان د افغانستان د ځواکونو د ایستلو وروسته په خپلې پرېکړې خوښ او راضي دي او کنه؟
زما په فکر د امریکا حکومت قناعت نه لري. خدای یو لوی ګواه هم نه ګڼي چې پوهیږي چې موږ ډیر لري یو. موږ د کابل په منځ کې د ایمن زوایری په وژلو بریالي شو نو موږ د دې ناراضي نه یو. خو زما مطلب دا دی چې حکومت ترې راضي نه ده بلکې دوی ورسره ژوند کولای شي. زه فکر کوم چې البته د متحده ایالاتو په نورو برخو کې ډېر خلک شتون لري چې واقعا په دې خوښ نه دي. امریکا کې ډیر کسان شته چې په افغانستان کې خدمت کړی او په افغانستان کې کار کړی او دوی پوهیږي چې افغانان اوس هم ضروري دي.
I mean we understand the majority of you know the biggest or the majority part of Doha deal is not public.
The Doha tarun dira barkhasri da. Khwaita su fikr kawai che da khazu da bansati zo bashari hakuno da namar hatolu ko surat ke pagi da se so che da Taliban la par bas awaqib bolari.
In the agreement I'm sure that was communicated to
the Popesh Pardawal muafiq yam zer dadam che pde ara khabari shwi di da se wo gori che pdwa ki Taliban waili wo che dui badam ratawi badujin افغان مېرمن سره چې په مذاکراتي ډله کې شامل وي خبرې وکړي او وی وایي چې دا یوازې زموږ دریز نه ده. دا د مشرتابه پریکړه ده چې ښځې پکې شامل شي. مېرمنې باید د ټولنې په ټولو برخو کې پرته له دې چې لوی قاضي او یا ولسمشر شي او یا لمړی وزیر شي خو ښوونځي د هر چا لپاره خلاص وي او دوی ملاتړ کوي. ما له ډیرو طالبانو سره خبرې کړې چې د مېرمنو د تعلیم ملاتړ کوي. خو دا د دوی مشرتابه ده او اوسنۍ مشرتابه پریکړه کړې چې دا کار وکړي. تاسو پوهیږئ چې دا د دوی ترون سره هیڅ تړاو نه لري.
How do you see Pakistan?
تاسو څنګه ګورئ چې پاکستان او افغان طالبان په پاکستان کې په ځانګړي توګه د پښتنو په سیمو کې د اوسنۍ وضعیت نورو ته خلی راتلونکي اړیکې څنګه ساتي؟
I would be interested to talk to
ایم چې د ایس آی او د پاوز د جنو هاو کسانو سره خبرې وکړم چې فکر یې کاوه د افغان طالبانو په ځای په ځای کولو سره د پاکستان د امنیت لپاره ګټه رسیږي او ګورم چې دوی اوس څه فکر کوي ځکه خبره دا و چې افغان طالبان له پاکستان سره ښې اړیکې لري ځکه چې دوی په افغانستان کې یوازینی سیاسي ډله و چې په ښکارې له پاکستان سره خپل کرکه نه و اعلان کړي
because they were the only political group in Afghanistan that did not openly proclaim their hatred for Pakistan.
Is Pakistan playing
a part? Pakistan په نړۍ د فشار دراوسترو لپاره کوم ډول رول لوبوي چې نړیوال افغان طالبانو ته مشروعیت ورکړي؟
ماهیت کله د دې ثبوت نه دی اوریدل او یا لیدل پاکستان په دې حالت کې نه دی چې په فشار راوړي تاسو پیږئ چې پاکستان پورا وړه او په آی ایم ایف او چین تکیه کوي
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته پر ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتله او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
دا وی او ای ڈی وا خبرونه دی زو پاکستان کې اهم سیاسي پرمختیاوی دی هغه اړخ ته هم ور سره د پاکستان اقتصاد تی دا وخت د کوم ستونزو سره مخ ته پاغه اکلبان ورستی معلومات به دا وی او ای ڈی وا خبريال الیاس خان آلو سوچ اسلام آباد نه دا وخت اسکایپ د لارې موږ سره نه خپل غبانه موجود دی الیاس خان تاسو تر کلی وایو په خیره له الیاس خان د عمران خان په لاهور های کورټ کې پیشی و وړاندې کېدو به عدالت ورته ویلو چې حاضر دي شي یو خود باندې د مقدمه سوا کده لګ پلنډ ټکو کې وای او دا چې دغه نننې تاریخ کې سو شو
جی نو شروان صاحب دا چې کوم مقدمه و دا د الیکشن کمیشن لخوا چې کوم د پټو شخانه ریفرنس کې قضیه کې د ډیسکوالیفیکیشن شویو د اغینا رستو بیا د اسلام آباد د ترګرای ځد ای کې دا د فیم لګیدلې وی او دا عدالت د گرفتاری هم حکم ورکړیو دا غي پرځد بیا د پی ٹی آی پر روان لاهور های کورټ کې دوا جلا جلا درخواستونه جمع کړی وو او د حفاظتي ضمانت غوښتل وو په هغه کې لاهور های کورټ دوکسي بینچ بیا د تدا ویلیو چې تر هغه پورې د حفاظتي ضمانت نشي ورکول کېدلی تر کومه پورې چې د پخپل عدالت کې حاضر شوی نه وي د پی ټی آی وکیلانو ټول ورځ خپل لاس وکړه چې د حاضرۍ تر نشي خو عدالت ورسره ونه منله او ولې دوه بجې ټایم ورکړی وو هغه پورې چې را نغلو هغه نه پسې بیا پیزو پورې وخت ورکو البته او نن تاسو عمران خان عدالت تراغلو خو دې کې 3 غنټې وقفه لګي د ورې چې ګرشمیر کې د پیچې په لویان هم په لاهور کې راغون شو او د سر عدالت تر روانو او ډېر نه وخت تقریبا 8 بجې د عدالت ته حاضر شو البته کې د عدالت وایي چې د عدالتونو احترام کوي د غوښنه بښنه ورسته او وی وایي چې ډاکټرانو دته د دوه افتو نور دا آرام وایلی دی نو ځکه د تدې د دوو یا دریو افتو حفاظتي ضمانت ورکړی شي عدالت ورسره دا ونه منله پته تر 3 مارچ پورې دغه حفاظتي ضمانت ورکو او دوباره په 3 مارچ کې بیا عدالت ته راوخته
ښه الیاس خان یو بل پرمختګ دا هم ده چې د پاکستان صدر عارف علوی د الیکشن کمیشن د چارواکو سره د غونډې ورستو ویلی دی چې پرهم اپریل باندې د ټاکنو اعلان کړی دی په دغه باندې آی د الیکشن کمیشن لخوا یا د حکومت لخوا هم خبرګون مخې تراغلی او قانوني نقطې په هم چرته مخې تراغلی قانون په هانو په سویلی
جی الیکشن کمیشن خو چې وړاندې کوم ولس مشر دویم خط لیکل او دا غي جواب وته نن ورکړیو او غي کې دغه دوی معذرت کړو د ولس مشر نه چې دا کار د صدارت تی ماړی نه دا د الیکشن کمیشن د تاریخ ورکول او صوبایي اسمبلی چې ماتې شي نو دغه معاملې به گورنر روښته نک ولس مشر دا غي نه رسو بیا صدر په تاریخ د 9 اپریل ورکو د خپل ان په غي باندې د قانون پوهانو لخوا او چې کوم حکومتي وزیران دي د پولیس مشر په دې ګام باندې سختې نیوکې راغلي دي. تود بحث دا وخت په اسلام آباد کې روان دی او د دوی دغه ویناوا چې پولیس مشر د آئین سرغړونه کړې ده په یو وخت باندې دی اوس پولیس مشر نه ځان جج هم جوړوي او الیکشن کمیشن هم د ځان نه جوړوي او د دفاع وزیر خواجه آصف خو تر دې اندازه پورې ویلي دي چې د مونږ سره د دوه خلاف چې کوم د آئین ویلي دي چې د آئین سرغړونه ولس مشر وکړي نو قانوني کاروایي حق هم پوره پوره لرو او د دوی دغه ویناوا چې ولس مشر سره د پاکستان تحریک انصاف د یو پلوي په تور باندې خپلې ذمہواري ترسره کوي نه د صدر په تور باندې.
او الیاس خان د آی ایم ایف او د پاکستان د حکومت ترمنځ د قرض د 1.1 ارب ډالر د کیس لپاره خبرې ترې هم روانې دي. پاکستان حکومت د ګیس بای هم لوړ کړې دي او آی ایم ایف لخوا د مختلفو شرطونو ذکر هم چې کوم دي په مطبوعاتو کې کیږي. څه کم قسمه نوي شرطونه د آی ایم ایف لخوا مخې ته روان دي؟
جینو شروان صاحب نن لا وخت پورې لغه چې کوم نور شرطونه او اخو پاکستان حکومت ورسره منلی دي چې اړوم به د ډالر بیا پرانستې مارکیټ ته پریښودو. هغه شرط یې منلی دی هغې نه وروسته د پټرولو بیا هم ګران کړلې 2000 ګران کړې 35 روپۍ فی لیټر بیا 22 روپۍ فی لیټر د بجلۍ بیا هم ګران کړې ده ورپسې د ګیس بیا 2 ډېر زیاتوالی راوسته شوی دی. هغې نه وروسته 13 اونۍ د 1 اویا ارب روپو نوي ټیکسونو لګولو یو مینی بجټ چې ورته ولګېږي فاینانس ترمیمي بل 2023 هغه کامل پارلیمان وړاندې کړی شو. هغه باندې د بحث نه وروسته نن ماښام پارلیمان کمی سملای دا امی بجټ پاس کړو که څه هم د حکومتي غړو لخوا او د اپوزیشن لخوا هم په دغه نوي ټیکسونو باندې په حکومت سختې نیوکې شوې دي چې دغه نیخ په نیغه زیاتره په دې نه عام ولس اغیزمن کیږي او څنګه چې موږ وړاندې خپلو کتونکو ته ویلي د آی ایم ایف مشر هم په جرمني ښار میونخ کې د ډویچه ویله سره یو ځانګړې مرکه کې دغه ویلي دي چې وخت راغلی دی چې پاکستان دی خپل چې کوم شتمنه ډلې دي او هغوی ته کوم دی سبسډیز ورکوي اسانتیاوې ورکوي ادې راکامې کی او دغه پیسې دي د عام ولس په خیر خیره باندې ولګي. نن هم دغه په هڅه ډېر ټول په کارونو ته پلی کې شوی او وروسته بیا دغه منځوري کامې سملې ورکړه او د خزانه وزیر حسابدار دغه کامې سملې ته وویل چې دا مرغه دغه بجټ چې کوم دی د سنوا پاتیر حکومت آی ایم ایف سره کړی و او موږ مجبور یو چې دا عملی کوولې چې موږ سره اوس بل څه لار پاتې نه ده او ډېر زر آی ایم ایف سره دا تیر دته دا ویناو چې دی اونۍ کې وتا لوزنامه لاسلیک شي.
ډېر مننه الیاس خان. د وی او ای ډیو خبرونه دی او زل د سر بیا هم د خبر شریکو کوچه د وی او ای ډیو د پژوندې بڑوانه دا وخت تاسو د وی او ای ډیو په ویب پاڼه باندې د وی او ای ډیو په فیسبوک باندې د وی او ای ډیو په یوټیوب چینل باندې هم تاسو اوریدل او کتل شیر دي ترڅنګ د وی او ای ډیو چې کوم ټوئیټر دی او فیسبوک او نور سوشل میډیا اکاونټونه لري پاغه باندې د ډیو ویډیو رپورټونه لیکشه بڼه باندې چې کوم رپورټونه دي د نړۍ کې اهم پرمختیاو په اړه باندې خښته عکسونه دي هغه تاسو هم اوریدلی او کتلی شئ استفاده ته غوښته شئ. د رپورټونو په برخه کې در سره یو بل اهم رپورټ شریکو. د پاکستان د شمیرنو کامی ادارې ویل دي چې د نن په هیواد کې کمپیوټرایز چې کوم د کور شمیرنه یا د خلکو شمیرنه ده د آبادې شمیرنه هغه پیل شوی او باید خلک پکې برخه والی. د وی او ای ډیوا خبریال نعمت سرحدی په رپورټ راکوي.
د پاکستان شماریات ادارې د نن ورځ څخه په ټوله پاکستان کې د سرشمیرنې او د کور شمیرنې سکم عمل دی هغه نن پر خپل ویب سایټ پر خپل ویبپاڼه باندې شروع کړی دی مطلب د نن تاریخ څخه تاسو خپل سکم اعداد شمار د خلکو د کور ډیټا سکم دغه پر د دې ویب سایټ په ذریعہ باندې په دغه سیستم کې اچولای شئ چې هغه بیا پر روان سرشمیرنې سکم د یکم مارچ څخه شروع کیږي هغه کې بیا به ډیر اسانی وي چې هغه سرشمیرنه خپل ځای ته ورسیږي خو بیا هم د دغه سرشمیرنې عمل سکم د یکم مارچ څخه شروع کیږي زما سره دغه وخت د دغه شماریات ادارې کوم سرشمیرنه کوي یا کور شمیرنه کوي دغه چارواکي ما سره موجود دي د ټول د مخه میرمت صاحب سرپشتونی کوي د به مشته وایي دغه تاسو به څنګه د سرشمیرنه او د کور شمیرنه کوي خلکو ته معلومات ورسیږي
پر سره 3 مارچ پورې په پدې کې خانه شمار کیږي یعنی کور شمیرنه به کیږي او د کور شمیرنه په مرحله کې بدایي چې د کور د سربراه نوم او د هغه سره چې د کوم د ټلیفون نمبر چې دی دا به د سر موجود دی د پرنامه د هغه د ټلیفون نمبر او د دې سره علاوه کچیر د زامن ودو ولای هغه ودو ولا زامن به جلا جلا یونټ لیکل کیږي په دا کې مثلا دغه به خپل خاندان جلا جلا سربراهي یل پرس په یو کور کې موږ پلار ویل کی د پلار سره ټلیفون نمبر واخسي بیا دغه 15 زامن ودونه کړی دي دا 15 سره به جلا جلا لیکل کیږي کم به ودو زامن یا به ودو لونی سي دي هغه به د پلار په سر لیکل کیږي نو دا رنګ بیا درې ورځې بعد بیا د دې سره موږ بیا مردون شماري شروع کوو د مردون شماري په مرحله کې دا دي کچیر چا په خپل سلف انومریشن کړی یعنی په خپل موبایل کې هغه کار کړی مرتبه کوډ راکړي کوډ به موږ په موبایل کې اچو په دې ډیوایس کې اچو نو هغه بیا زموږ لپاره اسانی او کچیر دای سي چې مثلا خلکو پر خپل کاغذانو باندې یو لایدا کاغذ جوړ کړی په دې کې د خپل نوم لیکلی خپل عمر لیکلی او د موبایل نمبر لیکلی بیا کور والا لیکلی د کور والا عمر لیکلی نو بیا زموږ لپاره په دې کې ډیر اسانی سم کم سړی مشته نمبر شي او بیا دا هغه عمر مشلیکو دا هغه ټلیفون نمبر لیکو بیا دا هغه سچ مسن د پکور کې کوم حالات مسن باتھروم د داغه چي پکور کې یو مشترکه باتھروم استعمالیږي کچن مشترکه دی ک جلا جلا دی دا رقم هغه د خلکو د شدي مسن تر کې هفته دی خلک مسن در غړي غربت لاندې ژوند تیری دا رقم دا ګر د معلومات چي په دا ورځ باندې دا خلکو سکیج دار سړی تقریبا 22 سوال کې دا کښنی متعلق اوس د کور زیشت نه فار دی دا غ نه پردار نه پر هغه چې دی د 22 سال په غوښ لیکل کیږي دا غ عمر دی دا غ مسن تعلیمي سټیټس دی په تعلیم کې به کمزای کې دی
مصر دغه وخت اب خالق اسګزی هم موجود دی د سدي دغه د سرشمیرنې د کوشمیرنې سکم عمل دی د نگرانی کوي د به مشته وای په تیرو سرشمیرونو کې بس د خبرې کې دیس مطلب کلی په پاتوس کورن په پاتوس آیا په دی اوس ډیجیټل کم کمپیوټرایز مردم شماري سرشمیرنه په دې کې داس کې دیس سپاتسي
په دې مردم شماري کې دا سیستم جوړ شوی دی چې دا سیستم ګر ډیجیټل دی و ار سپروایزر خپل بلاک ورکول شوی دی او درار سپروایزر لاندې چې دی هغه ودانی دغه دی انومریټر دی و زه سپروایزر هم زما سره و کسان نور کار کوي او هغه پر ار بلاک باندې چې دی بد و کسان ورزی الته دغه کوي او دا دارکم ډیجیټل دی چې ار سړی په خپل سرکل کې دی پر خپل ډیوایس باندې د خپل سرکل وکول سوی دی کچې د خپل سرکل سواو دی ډیوایس د خپل ود ته معلومات رکېشته د خپل سرکل سواو شته بل سرکل لولاړي ته خپل سرکل پرکا او د دې د بل پیدا د چ په ډیجیټل دغه کې خپل نقشه ورکول سوی دی په نقشه کې کچې یو کورم دی پرېژ دی او دا ول د ورخانه شماري کړي دا یو کور مردم شماري د نه کړي ای ډیوایس په خپل ود ته انستراکشنز ورکې چې دا کور چې دی پرېژ دی دا کوم وک
دغه وو دغه روان سرشمیرنې او د کور شمیرنې سکم عمل دي د دې متعلق معلومات مشترکو د دې پاکستان شماریات ادارې سلته کم استادان دي په مختلفو سمو کې ګمارل دي نعمت الله سرحدي وی وی ډی واټي وی چمن
د وی او ای ډی وا خبرونه ته د واشنگټن ډی سی نه نیخ پنیغه غوګي د وټلی قانون پو او ملت پال عبد اللطیف فریدی چې د پاکستان د وکیلانو د مرکزی اتحادیه مشر هم پاتې دي او 13 میاش په های کورټ کې په ډزو وجل شي او دا په یاد کې په کوټه کې یو تازیاتی غونډه هم شوې ده. دغه په یاد کې دغه غونډه کې د بلوچستان ملت پال مشرانو او سیاسي مشرانو هغه ته د هغه د بشري حقوقو د خیګړو خدمتونو او کړونو په سر باندې نیکې پیرزونه وړاندې کړې دي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا خبريال حفیظ شیرانی په دې رپورت کې راکوي.
د وتلی پښتون قام پال سیاستوال او وکیل عبداللطیف اپریدی یاد غونډه د کوټي د مطبوعاتو په کلب کې وسوه. ویناوالو د لطیف لالا پر ژوند او سیاست رونا واچوله. د دوی په خبره شاغلی پر وطن د روان جنگ د مخنیوي لپاره د مرګ تر اخري سلګي پورې سیاسي لار خپل کړې و.
دلته خو چې څوک هم د حق خبره کوي، د پښتون خبره کوي، د محکوم قانون خبره کوي او د انساني حقوقو خبره کوي، دا جبر ریاست ته دلته خو مثال ټول نظام په جبر باندې روان دي او بربریت روان دي. نو په دغه شان د حالاتو کې چې څوک هم دا خبره کوي، نو هغه خو مطلب تاریخ پاتې شوی دی چې هغه سره به کوم دغه شان ته کیسه کوي. نو لطیف لالا خو یو ډېر زوراور آواز و، مطلب د انساني حقوقو، مطلب دلته بیا په دې خاوره چې کوم مختلف جرمونه کېږي، د انفوز ډسپرنسز دی یا نور مثال چې څه ستونزې دي د خلاف، یو ډېر زوراور آواز و. نو خامخا دښمن خو به وو موجود به و، بیا د ریاست په صفونو کې به خامخا وو. نو هغه به منصوبه سره څه جوړول و، خامخا په کومه په یوه طریقه په بله طریقه به هغه د مخه نه غړو.
عبداللطیف لالا روان کال د جنوري پر 14 د خیبر پښتونخوا په پېښور های کورټ کې په ډزو وشتل سو، چې ورستو یې په لیډی ریډینګ روختون کې سا ورکړه. د پولیسو په وینا پېښه د کورنۍ خپلمنځي شخړې په ترڅ کې سوي او تورن قاتل یې نیولې دی. د شاغلی لطیف لالا د وژنې پېښه د ملک ټولو سیاسي او حکومتي مشرانو په سختو ټکو غندلې و او د پېښه هر اړخیزه پلټنو غوښتنه یې کړې ده. د کوټي د یادونډي ګډونوالو د لطیف لالا وژنه د ټول خام تاوان وباله.
وردا په دنیا کې د پښتنو خپل قانون دی، سهار وخت مشر د قام مشر د وطن مشر هر خلک په بدی کې لانه وي.
لطیف افریدای په کال 1943 کې د خیبر پښتونخوا په باړه تحصیل کې زیږیدلې. په کال 1988 کې له پېښور پوهنتون څخه د وکالت ډیګري ال ال بی کړې و. د زده کړو پر وخت یې سیاست پیل کړی او د ژوند تر اخري وخت یې د خامپالی سیاست لار نیولې و. شاوخوا 50 کاله وکالت کړی. هغه په 2000 کې د پاکستان د سپریم کورټ بار اسوسییشن د مشر په توګه وټاکل سو او تر دې وړاندې څو واری د پېښور های کورټ بار اسوسییشن مشر او د بار کونسل د مرستیال مشر په توګه هم پاتې شوی. حفیظ الله سور شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
د استر مبارز ملت پال مشر عبداللطیف اپریدی په اړه باندې مو په کوټه کې شوی تازیاتی غونډه حال ورېدو. په د نړیوال سازمان د ماشومان د صحت په اړه باندې یونیسف په خپل یو تازه رپورت کې ویلي دي چې په افغانستان کې ژمی ډیر سخت شوی دی او ساړه زیات شوی دی. دغې د وجې نه د ماشومانو د سا ناروغۍ 200 زیاتې شوی دي. په دې اړه باندې نور تفصیل د وی او ای ډیوا خبریال عبدالرزاق په دې رپورت کې راکوي.
د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د سخت یخنۍ له وجې د سګنی ژمي دوران په ماشومانو کې د سا اغستو یا تنفسي ناروغۍ 2 زیاتې شوې دي. په افغانستان کې د روغتیا د چارو پوهان وایي د اقتصادي بحران له وجې زیاتره کورنۍ خپل ماشومان ګرم نشي ساتلی چې له عملې په ماشومانو کې دغه ناروغۍ سیوا کیږي.
لوی لاملونه یې دا دي چې له یو خوا فقر ده، خلک خپل ماشومان ته تودې جامې نشي اخیستلی او د دې په څنګ کې خپل کورونه نشي ورته تودولی، او بل لامل دا ده چې په افغانستان کې یخنی ډیره زیاته ده او دغه یخنی په خپل ذات کې چون د ماشومانو مقاومت کم ده، د ماشومانو دفاعي سیستم کم ده، ایمیونټی کمه ده، نو دوی باندې ډیر زر تاثیر کوي، دوی ډیر زر زکام کیږي.
د یونیسف راپور ښایي چې د کال 2022 د دسمبر په میاشت کې 25,000 پیښې ریکارډ شوې دي چې د 15 تر 15% یې د 15 کم عمر لرونکي ماشومان دي. رپورت زیاتوي چې د سره په 13 کلونو کې د سا اغستو ناروغۍ 2 زیاتې شوې دي. پوهان وای د جمهوریت د سقوط وروسته په افغانستان کې یو شمیر خیریه بنسټونو خپل فعالیتونه ځنډولي او یې کم کړی دي، چې لوجه د هیواد په اطرافو کې زیاتره خلک د روغتیا په چارو کې د مرستو څخه محروم دي.
څنګه چې مناسب دي هغه سي روغتیایي خدمات شتون نه لري، وجه دا ده چې بهرنۍ موسسات چې دي هغوی خپلې مرستې کمې کړې دي، هغوی هغه د روغتیا په برخه کې چې کوم کومکونه کوي هغه کومکونه په هماغه شکل لکه مخکې چې کول په هماغه شکل باندې نه کوي. دغه بل هغه لامل دی چې دلته روغتیایي ستونزې زیاتېږي او خصوصا تنفسي ناروغۍ چې د ماشومانو په برخه کې دي، او ماشومان ډېر نازک دي او د هغوی وجود مقاومت ډېر ټیټ ده، نو هغوی په دغسې تنفسي ناروغیو د هغوی اوقات زیاتېږي او حتی هغوی د مړینې باعث ګرځي.
د یونیسف تر مخه په افغانستان کې د تیرو کلونو راهیسې ماشومان د خوارځواکۍ، د خوړو بحران او د سختې یخنۍ له امله د ناروغو د خطر سره مخ شوي دي. د روغتیا چارو پوهان وایي ماشومان د تنفس او نورو ناروغو څخه د ژغورنې لپاره ګرم ساتل او هغې ته مناسب خوراک ورکول مهم دي. دی وایي د ځانونو ګرمولو لپاره داسې غیر معیاري موادو سوځولو څخه ډډه کول پکار دي کوم چې زیات لوګې پیدا کوي او د ماشومانو د ناروغ کولو سبب جوړیږي.
د لباس او د کمرې د بند ساتلو د دې اهتمام کې چې ماشوم ته کم څه کم یخنی ولګي. په افغانستان کې یا په پاکستان کې چې کوم د ټیکو حفاظتي کو کم سسٹم دے چکو حکومت لگئی اب اکار دی مور پلار لچے آغا وقت پا وقت آغا احتمام مو کی چی ہر معشوم چی دے آغا بغیر حفاظتی ٹکو پاتے نشی، خاص کر دا سینے پیریر ضروری دے معشوم دا پارا، اور نور دا خوراک چی کم کور خوراک دے آغا دا ہو کی دا بارنی سیزون نا بجت معشوم ساتی.
د یونیسف د اندازې تر مخه په افغانستان کې نږدې 9 لک ماشومان چې عمرونه یې د 15 کلونو کم دي، د سختې او 2.3 میلیون ماشومان د منځنۍ درجې خوارځواکۍ سره مخ دي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
د وی او ای ډیوا خبرونو په دې برخه کې درته د بلوچستان مسلم باغ مالګیږي چې کوم د افغان کډوالو کیم دي دغه حال درته وړاندې کوو. د غلط د افغانستان د شمالي سیمو زیاتره خلک چې کوم دي هغه میشته دي، خو په دغه کیم کې ماشومان ته د پولیو ساسکو ورکول څخه انکار کوي. د ډیو خبريال رفیع الله مندوخیل پر رپورټ راکوي.
دا د بلوچستان په مسلم باغ سیمه کې د افغان کډوالو کیمپ مالګګی دی چې پکې د افغانستان د شمال او ځین نورو ولایتونو زرګونه افغان کډوال د مهاجرت شپې سبا کوي. نصیب الله په مالګګی کیمپ کې د پولیو ویکسین کار کوي او هر ورځ له شپې ته تر اویا پورې ماشومانو ته د پولیو قطره ورکوي. کور پر کور د ګرځېدو ترڅنګ نصیب الله د ماشومانو د ویکسین لپاره په کیمپ کې د اوبو وړلو عمومي ځای ته مرځي، چیرې چې د کیمپ خلک له خپلو ماشومانو سره کورونو ته د څښاک اوبه وړي.
دا غز موږ د کیمپ د هغه مین سنټر ده کوم چې هر سړی دلته دی ځای اوبه کور ته وړي. دا زموږ د اوبو واټر سپلای ټنکۍ ده، له دې ځای څخه موږ خپل کورو ته اوبه انتقالوو. نو هر کوچنی هر لوی دلته راځي، اکثره موږ دلته هم وینو. نو د دې ځای سم داسې یو نیم کم کوچنی پاتې هغه ته بیا فنګر هم ورته رنګ کوو او ویکسین هم ورته ورکوو، بس دې ځای سم کورنګ کوو.
له 13-15 کلونو د کیمپ د پولیو کمپین انچارج احمد شاه وایي د کیمپ اوسیدونکي د ویکسین له ارزښت خبر دي او هر څوک غواړي خپل ماشومان ویکسین کړي.
د کیمپ خلک چې دي هغه ډېر ښه ویکسین ورکوي، ریفیوزل نشته دلته، او خلک چې دغه د ویکسین ډیر مینوال دي، ډیر ښه ویکسین کوي. تقریبا د کیمپ د کوچنیانو هغه چې دا ټوټل ټارګیټ چې دا هغه 2200 سلریز، او دا کیمپ خو زوړ کیمپ ده، تقریبا ډیر کال کې چې دا کیمپ ده. په دې کې د شمال خلک ډیر دي، مزار شریف ډیر دي، د زابل ډیر دي، د پکتیکا ولایت ډیر دي، د میدان وردګ ولایت خلک ستپ دي کې دې کې د غزنی ولایت هم خلک شته، مثلا د مختلفو ولایتو خلک دلته شته.
د مسلم باغ اسسټنټ کمشنر جارولا جلالزای وی او ایډیو ته وایي چې مسلم باغ افغان پولې بادینه ته نږدې سیمه ده، او دلته د مالګګي افغان پنډغالي ترڅنګ په لوی بند سیمه کې کوچان ژوند کوي، ځکه نو سنای کمپین په دې دوو سیمو کې ترسره کیږي.
لیویز فورس کم دی هغه ډیر غټ رول لري چونکه د تحصیل زیاتر مطلب 90% ایریا چې کم دا غله لیویز سره ده، نو لیویز په دې کې ډیر غټ رول لري خاص طور پر د سیکورټی په حواله. لیویز هر وخت مطلب موجود دی د سیکورټی په حواله، د پولیو ورکرز د سیکورټی ورکی، او ما خپلم دا کمپین کې وزٹ کړیو د مالګوی کیمپ، نو هلته هم سیکورټی پراپر والا هم کار صحیح روان وی، او زموږ دا کمټمنټ دی، زموږ دا عزم دی ان شاء الله چې موږ به دې ملک زخه له دې وطن زخه پولیو رنگ موزی مرض موږ ختمو ان شاء الله.
په بلوچستان کې د افغان کډوالو لس کیمپونه یا پنډغالي دي چې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر سره رجسټر دي. د بلوچستان په ځنګل پیرالیزي مالګګۍ پوستې لیجی ګردی ځنګل سرانان سرخاب کټوی زیرکاریز او غزګۍ مناره کیمپونو کې د پولیو اوسنۍ کمپین ترسره کیږي چې افغان کډوال ماشومانو ته د پولیو یا ګزن ضد څاڅکي ورکول سي. رفیع الله مندو خیل، وی او ای ډیوا، مالګګۍ، افغان کډوال کیمپ.
د امریکا پخوانی صدر جیمی کارټر چې په حق له د جیمی کارټر خیریه سنټر ویلی دی چې د دوه کم سالو کال عمر یې پوره شوی لري او د مرګ نږدې د طبي سارنې د لاندې ژوند کوي. د واشف امریکا یو رپورټ په د فیرابور کین فیرابور رپورټ ته د ډیو همکار اشفاق محمد وړاندې کوي.
د نیویارک بپلو ځای اوسیدونکي سوزن ټیلر وایي چې د پخوانی صدر جیمی کارټر د صحت مخ په خرابېدو اړخت تل کومه د حیرانتیا خبره نه ده، خو داسې خبر چې هغه د څارنې دغه مرحله ته ورسید حیرانه شوم.
د په یقین سره درته وایم چې د سحر په ناشته مې اوژړل. دا زما لپاره د بیدارۍ غږ وو چې هغه زموږ څخه تلونکی دی.
د کال 2008 تر 2009 پورې میرمن ټیلر یو د هغه 54 رضاکارانو څخه وا چې د هغه لیکارټر او د هغه د میرمن روزلند سره یې په کلیزا بشری مرستو خیریه بنسټ پروژې کې کار کړي. دوی ګرد نړۍ کې بیکور خلکو ته کور نه جوړي.
ډیر خلک د هغه ستاینه کوي. دا هغه دومره لوی غیر دی چې دا باب بندول به ډیر ګران وي.
دا ډیره د خفقان خبره دا ولي چې هغه ډیر دی یو اتل امریکایي په شان ژوند کړي.
جناتن الټر 15 کاله د هاغلی جیمی کارټر په ژوند باندې لیکل کړي دي او د کتاب نوم یې هیزویری بیسډ یعنی د هغه د ژوند غوړه لاستراوړنی دي. د کومې په خاطر چې نوموړي د پخوانی صدر د صحت خرابېدون وړاندې د هغه سره بیا بیا مرکه کړي.
څه چې کله د هغه تمام ژوند ته پام وکړي نو هغه په ژوند کې ګټه کړي. اته نوې کلن چې د امریکا زیات ژوند کوونکی صدر دی، و او یا کاله د یوې ښځې سره ژوند تیر کړي.
په کال 1988 کې په صدارتي انتخابونو کې د ماتې خوړلو نه وروسته میرمن الټر په فکر باندې پخوانی صدر کارټر د هغه خیریه بنسټ د انسانیت لپاره د اوسېدو ځای په نوم کې د کار کولو، د امن لپاره هڅو او د ګرمو علاقو د پامه غورځول شو ناروغ خلکو د کارټر مرکز د لارې درملنې او د زړو سیاسي او ریاستي مشرانو لپاره په غږ پورته کولو شهرت پیدا کړ.
This is a guy who دا هغه سړی دی تر دې چې هغه په کاروبار کې وو د صدر جوړیدو نړیوالې کلونو کې د لاچار خلکو لپاره ډیر کار کړي. د خپل ژوند زیاته برخه یې په دې تیر کړي چې هغه د خلکو ژوند ښه کولو لپاره څه کولای شي، او دا بیا هم ډیر غیر معمولی کار دی.
د هغه لیکارټر شهرت په دې هم زیات شو چې هغه به د هیواد نه بهر سفرې کولې، لاسلیکونه به عام خلکو ته ورکول او دغه سي په درزلونو کتابونه یې لیکلي، او د اتوار په ورځ به یې په پلیز جورجیا کې په یو وړو کې چرچ کې ګنډ شمیر خلکو ته بلنه ورکوله. د پخوانی صدر د اخیری طبي سارنې د اعلان نه وروسته په همدغه چرچ کې د هغه وريري کیمپ فولر د عبادت گزارو مشري وکا.
زه فکر کوم د یو وخت زمونږ د ټولو په ژوند کې او د هغه خلکو په ژوند کې چې مونږ ورسره ډیره مینه لرو او نن د کوم وخت نه تیریږي، ته دغه نه به مونږ هم تیریږو. که چېرته مونږ دغه ته فکر وکړو نو دا وخت دی چې خپل ذمہ واری د ژوند تزغل کې خپل ملګرو ته ورسپارو. دغه زمواري به سوک اخلي ما تاسو اندازه نه لګي ځکه چې دا ډيري درنې زمواري دي. روزلین او جیمی کارټر ډیر خو او هر تن ورته ورتللې شو او خلکو به فکر کاوه چې هغه دوی ډیر د نږدې نه پیژني.
همدغه سبب دی چې میرمن ټیلر ګمان کوي چې د پخوانی صدر د صحت خرابېدو خبر به د ډیرو لپاره ډیر درون وي.
د فکر کوم هغه ته د هر چا په اسانه نږدې ورتلو په وجه د ډیرو امریکایانو داسې روابط جوړ شي وو چې د نورو صدرانو سره نشي کېدی.
دا وی او ای ډی وخت پرونه سرته ورسېدې او د پروډوسر عدنان رشید او د انجینیر مستر بل سره د نزن او شروان کلندر اجازه غواړم. خپل ویلا نشم.